السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، دا خبری مجله په مهمو خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي چې د کابل د کرکټ د ملي لوبغالي په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش نن سهار په خپله فیسبوک پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. خو د طالبانو چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د مرګ ژوبل شمیر دومره نه دی. د طالبانو د امنیت قمندانۍ مسؤلانو ویلي چې په پرونی چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او لسو نور زیات ټپیان دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت اړوند یو رنجر موټر ترافیکي پیښه کړې چې پکې 2 تنه طالب سرتیری وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. پیښه تیره شپه د غزنی ولایت اړوند د خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده. پاکستانی پوځیان وایي چې بلوچستان کې تیره شپه د عملیاتو پر مهال یو عسکر وژل شوی، یو ټپي شوی، یو لږ تر لږه شپږ مخالف وسلوال وژل شوي دي. پوځیانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د عملیاتو وروسته تر دې پیل کړل چې خبرې ترلاسه کړ چې وسلوال د کیچ او پنجګور ترمنځ سیمه کې په موټر سایکلونو سپاره دي. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتون کې له 2004 کال را په دې خوا د خپلې خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. په ایران کې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د توپانونو او سیلابونو د قربانیانو شمیر شپږ 500 ته ورسید. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د سری میاشتې په وینا خبر ورکړی چې په لسګونو کسان لا هم په پلازمینه تهران او څلورو نورو ولایتونو کې تری تم دي. د ایران دولتي رسنۍ په وینا پوځیان له هغو کسانو سره چې د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي یو ځای شوي دي. په ایران کې د نورو بارانونو احتمال هم شته. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي. په دې سیمه کې جګړه په داسې حال کې سخته شوې چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو له مخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري ښار د خپلې خاورې سره یو ځای کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې. د بشری حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغان خزو پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
د نړیوالو خبرګون باید لاندېښنو ژور وي. موږ مشخص اقدامات او برنامو ته اړتیا لرو.
د کابل د کرکټ په لوبغالي کې پرونی چاودنې ته غبرګونونه.
امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د ټراکټر قاتو کې او عاملین په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي.
کندهار او اروزګان کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي.
ګرد تبعی دغه خټ وی روډ بند د توانونو رسیدل جندواله چې به چا ډیر توانونو ورسیدل.
او اوکرایني چارواکي وایي جګړه کې تازه لزګونه روسی پوځیان وژلید.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې پرونې خبر کړي وایي په افغانستان کې د خزو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د خزو څنګه مسؤل هي دربار له نړیوال ټولنې غواړي مخکې دی چې مایوسی او ناهیلی وخی باید عملی اقدامات وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دوی د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سمیا پلازمینه کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. هغه د خپل زده کړو په اخر کال کې خوانځي ته لوتلو منه شوی. سمیا ازادي رادیو ته وویل سکالې باید د کانکور ازموینه کې ګډون کړی وي، خو طالبانو له 12 ټولګي د فراغت اجازه نه دا ورکړي.
د انجمن خوانځي یو تړل او که دوام وکړي تونس بلا ډیری کړي. که دوی دا ډول مخ کې زی موږ راتلونکي ته هیڅ هیلې نه لرو. شاید اصلا خوانځي خلاص نسی.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه د خزو د وضعیت په اړه اندېښنې د بشري حقوقو د ملاتړو سازمانونو له جدي اندېښنو سره ملدي. د بشری حقوقو د څار سازمان هم په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلی، په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د خوځو څنګه مشره حیدربار د حالت د نویې ملسیزي په دوی منیمایي کې د طالبانو لومړی پلاواک منی ورسه د خوځو د حقونو په برخه کې تر ټولو جدي ناورین بولی.
The world must respond with more.
د نړیوالو خبرګون باید لاندېخنو ژور وي. موږ مشخص اقدامات او برنامو ته اړتیا لرو. د دې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا پر وضعیت جدي څار، ځواب ویل او عملی اقدامات لکه د طالب مشرانو په سفرونو بندیز چې په ناوړه حالاتو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او اوس ورته موږ اړتیا لرو.
د بشري حقوقو د څار سازمان په خبره یوازې د نجونو د زده کړو حق نه دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دی، بلکې د کار، روغتیا، له تاوتریخوالي پرته ژوند، سیاسي ګډون، لارجون، ورزشی او د موسیقي حق هغه څه چې طالبانو لنجونو خوځو اخیسته. دا سازمان لیکي د حقوق هغه محل ورکول کېدای شي چې خزي وشي کوله، لکور ووزی، ټولنه کې ګډون ولري، او یا هم بیل محرمه د تګ راتګ حق ولري. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د دې راپور په اړه زموږ پښتون ته ځواب ونه وایه، مګر لدی وړاندې ویلي د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونو ترجمان دي. هغه جمله چې ډیر وضاحت یې نه ورکوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونو سره سره د نجونو خوځو په اړه د طالبانو په لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو کې نرمښت نه دی راغلی، او لا د تیر په پرتله په خپلو پریکړو ډیر ټینګار کوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. تاسو خبرې چې پرون مازدیګر مهال د افغانستان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې چاودنه وشوه، تر چاودنې وروسته د مرجوب له په اړه زده او نقیز ارقام خبريږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش نن سهار وویل چې په دې چاودنه کې د دې معلوماتو لمخې لک تر لګ 19 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. خو طالب چارواکي بیا دا شمیره نه مني او وایي چې چاودنه کې یوازې 2 تنه وژل شوي او لاسو ډیر نور ټپیان شوي دي. تفصيله په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیز لیگ پر مهال د پرونی چاودنې د مرګجوب لپاره لا هم یو خپل معلومات نشته. که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ وایي په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 12 نور برسیرن ټپیان دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمیر 19 تنه خي. خغل ګوتریش نن سهار وختي په خپل ټویټر باندې لیکلي د جمعې پورز د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې شوی چاودنه چې 19 تنه پکې وژل شول او نور تلفات هم لرل پکله کغندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د خغل ګوتریش لقب لولیکل پر ملکی وګړو او ملکی تاسیسات بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکله کمنه دي. خو د کابل د امنیه قومندانۍ وایان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل. اخوا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپل ټویټر باندې په دې پیغه کې د وژل شوی یو شمیر 19 تنه وخوت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسې نه پیخه وغندله. مګر صادق خان ورسول دی چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پیخې د شمیرو په اړه د ارقام خپرول یوازې د دې وزارت مسؤلیت وباله او غبرګون یې توند خپل لیکل ال ټویټر پاکړل. طالب چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخوایې د یو شمیر پیخو کره ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. د بیلګې په توګه طالبانو په لومړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته وسلوالو ته مرګشوب له هم اوختیا او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر ابلل شوې غونډې وسلوال بریدونه چې تر ننه یې د مرګشوب له دقیق ارقام خبر نه شول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسی بم بریت پر مهال یو شمیر لوړ پوړي چارواکي هم حالته و. لدی ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرسیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پروند چاودنې پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې و. هغه د پیښې د قربانیانو او ټپیانو کورنیو سره خپل خواخوږي خودلې او یونامه د خغلی الکبروف له قولي وخبره کړي خبر پانه کې لیکلي د پرون ورځې چاودنه د هغه وحشتناک او ناڅاپه توتیخوالي یو بل دردونکي یاد دی چې په افغانستان خلک ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپل ټویټر باندې د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی چاودنه خواشینی خودلی او زیاتوي تاوتریخواله هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی چاودنې ورسره چې احتمال نه د لوبي پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړي، د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځې لپاره د لوبي د لیدو ټیکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې د لوبي ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کیږي چې د پرون په پرتله د لوبي د لیدو لپاره نن هم خلک نه و راغلی خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ په هدف کمپاین پایل شوی او خلکو په کې غوښتل کېدل چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبي لیدو ته ورشي.
و موردل چې د کابل د کرکټ په لوبغالي کې پرونی 14 پراخ خبرګونونه پارولې دي. تر دغه 14 وروسته نن د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې نندارچان په وړیا ډول لوبغالي ته ننوتلې او د شپږیزې سیالۍ کتلې شي. دا چې پرونی 14 د لوبغاړو پر روحیت څه اغیز کړی او څوک دا ډول بریدونه کوي په همدې اړه مې د کرکټ بورډ په خوانی مشر او د کرکټ څارونکو شهزاده مسعود پوښتلې.
اولا خوزه در پرونه کمه پیخه چه شده در غپ شدید ترین الفاظ بانده غندمه دکه چه در ورزشی لوبه و دیتا در افغانستان که گور گورد نه زوانان راغلی و پر دیر مینه بانده کتل دی جمعی ورازم و تعداد خلکم دیر زیاد و دکه چه کرکت دغسی و لوبه در لودی سید چه پا در دو لسیزو که خلکو تا خوخی و پا برخه کرده و در غیوازنه لوبه در چه همیشه افغانان مینه ور سره لري. ما پرون چې تیره شپه د ملي لوبډلې یو تعداد لوبغاړو سره خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدي او اصغر افغان نوروز منګل نور دوستانو سره چې تیره شپه ولیدل د هغوی روحیه ډېره عالي وه ځکه چې هغوی د شلو کلو حوادث لیدلي دي. نو زما په اند باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده امید مو دا ده چې امارات اسلامی مشران د ټریکټ قاتو کی او عملینه په ګوته کی او د قانون مطابق ټریک سزا ورکي ځکه دا څه پیښه په یو ورشي اداره کې دا هیڅ نو توجیه نه لري. نو له هغه زده د لوغړو وحیاب می چې پرون لیدل دا ډیره عالی و او پرونه هم لوبه ته ادامه ورکړه نن هم لوبه روانه.
مسعود صاحب دغه د مرجوب لپاره باندې زده او نقیز ارقام دی نه پیګم چې تاسو معلومات به څه خي. د طالبانو سرچینی وای چې یو تن وجل سوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسی روغتون هم تقریبا هم دا خبره کوي. هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وجل سوی او یو شمیر ټپیان دي. تاسو معلومات څه خي؟
چون زه پرونه لوبه کې نه ومه زه فقط زده لوبه شوره سیده یو ورځ دعوت شوې مرغله یم. تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اوریدلې ده چې یو کس شهید شو او څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده. دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبل لري.
او مسعود صاحب خو هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغه یو 14 شوی و هغه مهال هم د شپږیز لوب روانه و او بهرني لوبغالي هم راغلي و دغه لوبته. فکر کوي کوم ډول دي چې نغواړي د افغانستان یو مثبت انزور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي د مهال کابل کې دي یو مثبت انزور وړاندې شي؟
زما په اند باندې دغه وطن هغه قسم خوړی دي دښمنان هیڅ کله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ماته په یاد دي چې یو شپږیزه کې هم دغه یو کار وشو ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرون هیوادونه نه غواړي د قسم خوړلي دښمنان چې افغانستان باثبات وي په افغانستان کې سوله وي او کارتي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی ته چې وشوله زما په ان باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې زنه راغلي دا غوي روحیا مې چولې زله خپل لوبغاړو روحیا مې چولې زله ډېر عالی و. زه امید کوم چې دې ورسته دې هغه امنیتی تدابیر ډېر کلک ونیول شي ډېر مضبوط ونیول شي.
یعنی له دې وړاندې امنیتی تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تدابیر ښه هم وو باید بهتر شي چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي تر دې هم باید ډېر مضبوط
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ په خوانی مشر او د کرکټ څارونکو شهزاده مسعود چې له ازادي راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی 14 په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
و اوس هم راځو د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د پاسپورت ځینې افغان غوښتونکي د دې پروسې د ویش د ستونزو له امله شکایتونه لري. دغه شکایت کوونکي دا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند ده او په کابل کې هم له زیاتې ستونزې او ګڼې ګوڼې سره مله ده. تفصیل زموږ د خبریالې په راپور کې اورو.
شپږ میاشتې وشوې چې د یو ماشوم زوی د پاسپورت جوړولو لپاره هڅه کوم.
وایي له شپږو میاشتو راهیسې د ماشوم زوی د پاسپورت لپاره انتظار ستړی کړی، خو لا هم د قانوني او حقوقي سند یې نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته یې د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک د کورنیو چارو د وزارت دغې لارې نه ثبت نام نه کیږي، هلته همیشه لیکي دلته ایرر موجود دی. سو کمیشن کاران دی په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو به بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېر وس نشته چې ډېر پیسې ورکم او پاسپورت جوړ کړم.
دا که سیدا کوي چې په کابل کې ترې کمیشن کارانو دی او پاسپورت پر سر ان تر $0 غوښتي دي. ل دې سره د هرات ولایت یو سیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غاګې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې لزی د مودی رئیس په دی ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چاره ورته ګرانه او سخت تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره پیو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي راډیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمې راخلو ته مراحل کوي او تر څنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
ښاغلی پټمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې، خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هیواد دننه د کافي روغتیايي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هیواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
سرست is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوریدونکو د افغانستان مسالو ته ورسته راځو، خو اوس د سیمې یو موضوع اخلو. اوکرانیز واکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لزګونو روسی پوځیان وجلی. دا هغه خار دی چې روسیا غواړي ل خپل خاور سره یو ځای کړي. تفصیل په دې راپور کې.
رویټرز اژانس د اوکرانی چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون پلور د دنیپر پر سیند د ریلګاډي غزیدلې کرښه بنده شوې ده، چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پروتو روسي پوځیانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو اسمله خوا قطع شوې ده. اوکران په روسي اونیو کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندوی وشتلې دي، چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسي یو شمېر پوځیانو ته د سیند په لویدیزه غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکرانی پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سیند پر سر تیرېدل ممکن نه دي. رویټرز اژانس د اوکران په جنوب کې د اوکراني ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلي دي او یو شمېر ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24مې چې روسیې په اوکران برید وکړ دا ځای ونیو. بلور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکران په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیې پورې له روسیې سره د یو ځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره بیا وکاروي. ماسکو تیر میاشت خرسون شار شاوخوا پوزی اداره را منستکړه او له روسي سره د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولې دی. روسي په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو وسمل خپل خاور سره یو ځای کړي و. هغه وخت روسي اعلان کړی و چې د کریمیا ونی وی پسلو کې خلق وړي چې له روسي سره یو ځای شي.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د نن نه راغلو سیلابونو وضعیت ته کتنه کړې. لومړی ورزو کندهار ته، 13 شپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو په لسګونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه تخریب کړي. طالب چارواکي وایي چې خلکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی خو د مالی زیان کچه زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سیلابی اوبو دا څپې د سپین بولدک په بازار کې پر سړکونو بهیږي. ورښتونه له ماښامه پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام درلود. د سیلابونو اوبه وروسته تر هغه پر بازار خورې شوې چې د غزیدلې مانده مخه تازه جوړ سو ودانۍ ډب کړې وه. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی زید ازادي راډیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو له امله ځاني زیان نه دی رسیدلی خو د مالی زیان کچه زیاته ده. د نوموړي په خبره د سروې ټیمونو تر اوسه دا وشت ځان ارقام نه دی راټول کړي.
سروې روانه ده، دوه تلفات رسیدلي چې بیخي مجاهدین پستګ شوي دي چې د ریاستوواله خالصونه دي ثبت.
بلخوا د سپین بولدک اوسیدونکو وایي راوتلو سیلابونو په لسکونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه تخریب کړي دي.
دا چوک ګرځ دوکانونه د بورډاکو څخه څوک نړیدلي و څوک دا غي ډاکو موږ لاړو وسار در کدنی در مانده پوری ګرد تبای دا خټ به روډ بند د توانونو رسیدل جندواله چې به چا ډیر توانونو ورسیدل په بازار کې دا غس توانونو ورسیدل خلګو مالونه سره خراب کړ نه ولاده توانونو ورسیدل په کورو کې په کلی کې ډیر جوانونو چپاسه به خټ ډیر کورو دا چپاسه
د بولدک دویم حوزه تنظیم او نوم حوزه او داسې دربات صحیح دغلج مغاش د کلا صحیح کندک وخواته نو ټول صحیح بخي زیات تخریب شوی دي.
سیلاب ځپلی او د طالبانو د حکومت چارواکي د بهرنیو مرستندوی ادارو څخه د عاجل مرستو غوښتنه کوي. د یادول وړ ده چې د تیرې پنځمې په ورځ په کندهار ښار یو شمیر ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو او راوتلو سیلابونو لامل یو میرمن او ماشومان مړه او څلور کسان نور ټپیان شوي وو.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې مو د بیګنیو سیلابونو په اړه واوریدل. باید وایم چې لتیرو څو اونیو راهیسې د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې موسمي سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. تر اوسه د افغانستان په وروستیو سیلابونو کې د سر او مال د زیان وروستي او کره ارقام نه دي خپاره شوي خو اندېښنې دا ده چې ممکن زیان تر هغه څه زیات وي لکه څنګه چې په رسنیو کې ویل کیږي. تر اوسه طالب چارواکو د لک تر لګه لسګونه کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. تیره شپه پر کندهار سربیره په اروزګان کې هم سیلابونه راوتلي دي. په اروزګان کې یو شمیر خلکو ویلي چې د ولسوالیو او مرکز ترمنځ لارې بندې شوې دي. لسګونه د ولسوالیو اوسیدونکي په مرکزونو کې بند پاتې دي. دوی وایي چې دغه سیلابونو له راوتلو سره د توکو بیې هم ختلي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. ورځو اروزګان ته هلته د سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور اورو.
د اروزګان ولایت د خاص اروزګان پر ولسوالۍ د سیلاب د خړو اوبو بې رحمت څخه نن یې پنځم ورځ ده چې د یادې ولسوالۍ پر بیلابیل سیمو د اوبو دغه څپې را روانې دي چې تازه دغلته تیره شپه شاوخوا 12 بجې د داو پروان په سیمه کې سیلابونو د سلګونو خلکو پر خټینو کورونو هغه مهال ورغله کله چې دوی په کورونو کې ناخبره په خواږه خوب ویده وه. نور بیبی یو له هغه سیلاب ځپلو څخه ده چې سیلابونو یې 15 ورځې وړاندې کور ورته تخریب کړي او اوس له تیرو 15 او شپو ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره په تشه ګېډه په غرونو کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دا وایي کله چې له کوره وتل نو سپینږیری او ناروغ خاوندې په کور کې د سیلابونو له وجې بند پاتې سو او تر نن ورځې پورې ورڅخه ورک دي او معلومات یې پاړه نه لري.
دغه د مور په لیوه بجا راوتلو یار پرون رالو وسره باندې راله بیا نن رالو وسره
غواړو دا یا لالو په غواړو
سره مهرباني غواړم. اول ما چې په غره کې ناستې دي تر اوسه مې د لمانځه تورې یاد ولاکه نن کړې دي وې زدانې یې اوسکم ژوندې خصمانان دي بیا یو ساتکی دې غوږسې خور نه پکا غواړي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې د تن په کالو کې یوه تڼۍ وچه هم نه ده پاته او د کالو څخه نیولې ان ویښتان یې هم په خټو کې کړ دي، ازادي راډیو ته ویل چې د تیر شپې د سیلابونو له وجې سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي هم دي. کریم الله بیا د دغه ولسوالۍ یو بل سیلاب ځپلې دي چې تېره شپه یې خټین کور د سیلاب د خړو اوبو هغه مهال ډک سو کله چې دی او ماشومان یې په خواږه خوب ویده و. د ازادي راډیو ته داسې وویل طالب چارواکی هم منی چې تېره شپه سیلابونو په خاص روزګان ولسوالۍ کې سلګونه کورونه تخریب کړي خو وایي ځاني زیان نه لري. د دغه ولایت د والي ویان مولوی علي جان پوهنیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمې ته عاجل مرستې رسېدلي.
د سیلابونو په اړه مو واوریدل. خلکو ته مالی زیان اوښتی پر کندهار او روزګان سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو خلکو دا پیغامونه راته پرېښي.
السلام علیکم، محمد حنیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه ستاسو سره د واتس اپ لیکم. ورور جان، تیر شپه زموږ په ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي او زموږ کلیوال وطنداران ډیر د سخت مشکلات سره مخ کړي دي. کورونه ځنې وړي دي، کورونه اړنګ سوي دي. نو ستاسو له طریقه پر مسولینو باندې غږ کوو چې زموږ همدغه غریب ولس ته رسیدګي وکړي تر څو دغه خپل کورونه بیرته ودان کړي. نو
سمې سعادت له غزنی ولایت څخه. دلته په غزنی کې ډېرې سیلابونه راغلي، موږ ډېر په مشکل مواجه یو.
السلام علیکم، آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول سلام کوم. غزنی ولایت تاسو سره خبرې کوم. پیغام دا ده چې دلته ډېر سخت سیلابونه، خلک ډېر تنګ کړل، ډېرې په عذاب کړل، ډېر مالي زیان تاوانونه یې ورسول. تیره شپه یې دومره تاوان ورسوو چې خپله مې څلوېښت دانې په حیوانان درلودو شیان نه دي راپرېښي. نور پورو چارواکو چې دا یې له داسې زموږ نه سوتي نه شهر کې او نور سره مرسته وشي.
زه نور محمد، غزنی ولایت نابې ولسوالۍ د زرنخیر له کلي څخه خبره کوم. موږ د نابې په ولسوالۍ کې سیلابونه رالو، ډېر تاوانونه یې خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې، کښتونه یوړو، غنم یې یوړو، لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو. ډېر سخت تاوانونه یې ورورسول. وچکالي ده، خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام وشان دا ټول وچسو. شمسیانو اوبه شمسیان نه راکاږي، تقریبا پر سل متره باندې اوبه دي.
سي عبیدالله د اوروزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لکه څرنګه چې په ګزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او توپانونه خلکو ته مالي او ځاني ستونزې راپیدا کړي دي، د ګزاب ولسوالۍ او مرکز ترین کوټ ترمنځ چې کومه لویه لار ده د سیلابو له امله په بشپړ ډول تخریب شوې ده او ویجاړه شوې ده. د ترافیک پر مخ بنده ده، د مریضانو د انتقال پروسه زیاته ستونزمنه شوې ده. نو موږ د افغانستان د اسلامي حکومت څخه غوښتنه لرو چې د ګزاب ولسوالۍ او مرکز ترین کوټ ترمنځ چې کومه لویه لار ده په بشپړ ډول دی بیا ورغول سي او جوړ دي سي.
زه اسدالله وتک زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د وزنګلې د وتک وسیدون کایمه. زموږ زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ماشام سخت سیلابونه ډیره بعد زپلې د انتها ډیر توانونه کې کړی دي. خاص کار زموږ د وتک وکړی ولسوالۍ اخري کلی ده. موږ مال وړو مقامات زه خدای هله ده د مساعده زه خصدي راس زموږ کل سروي پسې معنا وکړ. موږ لاند نور خلک دی غایم تاوان کړی دي. ټول شرانخیل پایخیل لس جنگره پوری اسمه سخت زپلی دی.
سلام علیکم ازادي رادیو سلامونه وړاندې کوم. محمد الله شاکرم له غزنی ولایت اندر لوسوالی څخه میاړی کني ویل دا تیر شپه نا وخت لسی ورس بجه موږ ولسوالی کې شدید سیلابونه راوتلی وو. سیلاب له ډیر ځاني مالی زیان اړولې دي. نو موږ له لوړکو چارواکو څخه دا خواهش کوو چې موږ سره عاجل مرسته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.